ډیر زیاته مننه کوم د سهار اته بجې دی. السلام علیکم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعت خبرونه اورېدو ته مو هرکلی کوم. د ازادۍ راډیو خبرونه د مخام تر او دوام کوي. قدرمن اوریدونکو د خبرونې ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځنګړې شوې ده. د ازادۍ راډیو په نننۍ غاڼه کې به د نورو مطالبو ترڅنګ د شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال له خولې واوري چې منظومه لیکنه کومې ځانګړتیاوې لري او څنګه لیکل کیږي.
په منظومه کې باید د یو ملت هغه تاریخي ارزښتونه یا هغه ګډ ارزښتونه ځای کړای شي چې ډیر خلک د هغه د مالکیت حس ولري.
له ازادۍ راډیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره د چین په ګډون د هر هیواد هڅې مهمې دي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. هم د خبرونو سرچکی د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشره د بشري حقوقو په یو شمیر قضیو کې د جرمونو د نړیوالې محکمې مداخله غوړي. د افغانستان د پوهنې وزارت د سړو سیمو د خوندزیو رخصتي د وګي میاشتې تر درېمې پورې تمدید کړه او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر ایران د پراخو مالی بندیزونو د بیا انفاذ امر وکړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشره وایي په افغانستان کې د سولې په مسله کې د عدالت راوستلو لپاره باید په ځینو قضیو کې د جنگي جرمونو نړیواله محکمه مداخله وکړي. سیما سمر پرون له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د افغانستان په قضیو کې د دې محکمې مداخله کولای شي د خلکو رنځ را کم کړي.
ما طرفدار مداخله محکمه جزایی بین المللی در قضایای افغانستان هستیم.
موږ د افغانستان په قضیو کې د نړیوالو جرمونو د محکمه د مداخله طرفدار یو. البته د محکمه له 2003 کال وروسته قضیه چېړي، خو کنورې قضیه هم چېړي دا به د خلکو درد او رنځ را کم کړي.
کاهش میته.
میرمن سمر د سولې لپاره د افغانستان د دولت هڅې وستایلې، خو ټینګار یې وکړ چې د عدالت د ټینګښت لپاره باید په دې بهیر کې د جګړې قربانیان او ښځې په جدي ډول په پام کې ونیول شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول هیواد کې د ناامنیو له کبله سږ کال له 1.2 میلیون زیات ماشومان له واکسینه بې برخې کیږي. د دې وزارت د پولیو د کمپاین مشر ډاکټر میوند احمدزی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې 8.1 میلیون نور ماشومان به د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې واکسین شي. ښاغلی احمدزی زیاته کړه چې ښایي د هلمند، کندهار، اروزګان، زابل، بادغیس او سرپل ولایتونو ماشومان د هغو محدودیتونو له کبله چې وسلوالو مخالفینو رامنځته کړي دي له واکسین څخه بې برخې شي. د پولیو واکسین کمپاین د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې پیل شو چې له نویو زیږیدلو ماشومانو نیولې تر 15 کلونو پورې به واکسین شي. د افغانستان د پوهنې وزارت د هوا د تودوخې له کبله د سړو سیمو د ښوونځیو رخصتي د وږي د میاشتې تر درېمې تمدید کړه. د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نزهت ازادۍ راډیو ته وویل د ښوونځیو درسي نصاب به د تعلیمي کال تر پایه تشت پورې بشپړ شي. د افغانستان د دولتي او خصوصي ښوونځیو د اوړي رخصتۍ د زمري پر 10مه پای ته ورسېدې او ټاکل شوې وه چې د زمري پر 14مه درسونه رسمن پیل شي، خو دا رخصتۍ د لوی اختر تر پایه پورې وغځول شوه. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون دوشنبه پر ایران د پراخو مالی بندیزونو د بیا انفاذ امر وکړ. په دې بندیزونو کې د ایران د اثارو د راکړې ورکړې او مهمې صنعتي برخې په نښه شوې دي. ښاغلی ترامپ پرون په یو بیان کې پر خپل پخواني دریځ ټینګار وکړ چې د 2015 کال اټومي موافقه یو اړخیزه وه. ترامپ د نړۍ پر ټولو هیوادونو غږ وکړ چې دا خبره روښانه کړي چې د ایران رژیم به یا خپل ګواښونکي او بې ثباته کوونکي چلند ته بدلون ورکوي او په نړیوال اقتصاد کې به مدغمیږي او یا به له اقتصادي انزوا سره مخامخ کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په یوه وینا کې ویل ایران به د امریکا له بندیزونو سره سره په اټومي موافقه کې پاتې شي. او د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویل متحد ایالات د ایران پر وړاندې د سخت دریز په خپلولو سره په خپل منځوي شوی دی. یو امریکایي سناتور مسکو ته د سفر پر مهال ویلي چې متحد ایالات باید له روسیې سره نورې خبرې وکړي او له دې هیواد سره د اړیکو بهیر پرانیستی وساتي. ران پاول د اګست په شپږمه د روسیې د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو د کمیټې له غړو سره لیدو وروسته خبریالانو ته وویل روسیې ته د ده هدف دا دی چې روسیه ته له سفر څخه د ده هدف دا دی چې د تفاهم پرانیستي کرښې غواړي. دا په دې معنا نه ده د زیاته کړه چې دا په دې معنا نه ده چې ترمنځ اختلاف نشته، خو دی وایي چې بحثونه خورا مهم دي او ډیپلوماسي ډیره مهمه ده. د تاجکستان او ازبکستان د اړیکو د ښه کولو په نیت د دوشنبې او بخارا ترمنځ مستقیمې الوتنې بیا پیل شوې دي. د راپورونو له مخې د تاجکستان د هوایي شرکت لومړنۍ الوتکه د دوشنبې په ورځ د اګست په شپږمه د دې هیواد له پلازمېنې څخه د ازبکستان بخارا ښار ته والوته. په تیرو 15 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د دې دوو ښارونو ترمنځ مستقیمه الوتنه کیږي. له کلونو اختلافونو وروسته ازبکستان او تاجکستان د 2018 کال په اپریل میاشت کې موافقه وکړه چې د دوشنبې او تاشکند ترمنځ مستقیمې الوتنې بیا پیل شي. د منځنۍ اسیا د دې هیوادونو چارواکي وایي ډیر ژر به د نورو ښارونو ترمنځ الوتنې هم زیاتې شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څرنګه چې مخکې مې هم یادونه وکړه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې دا د لنډه خبري برخه پیلو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چینایي چارواکو له افغان طالبانو سره لیدلی وي نو دا اقدام د سولې بهیر چټک کولی شي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ راپور ورکړ چې په دې وروستیو کې چینایي چارواکو د وسلوالو طالبانو له استازو سره لیدلی دي. د سولې عالي شورا دا خبره نه تاییدوي، خو وایي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر هیواد هڅې مهمې دي. فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
تر امریکا متحده ایالاتو او یو شمیر اسلامي هیوادونو راورسته، اوس چین غوړي د افغانستان د سولې په بهیر کې رول ولوبوي. د امریکا ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په یو راپور کې راغلی چې دا د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې یو نوی پرمختګ دی. په راپور کې ویل شوی چې پاکستان له چینایي چارواکو غوښتي چې له افغان طالبانو سره وګوري. یو پاکستانی چارواکی له ورځپاڼې سره د خبرو پر مهال ویلي چې پیکینګ غواړي د افغانستان د 19 کلن بحران د هواري په برخه کې رول ولوبوي. د دغه پاکستانی چارواکي نوم نه دی اخیستل سوی، خو هغه فاینانشل ټایمز ته ویلي چې چین غواړي د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د هر ډول خبرو اترو په هڅو کې برخه واخلي. د افغانستان د سولې عالي شورا سره لدې چې د دغه لیدنې په اړه بې خبري شي، خو د افغانستان د سولې په برخه کې د هر هیواد د هڅو ملاتړ کوي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې که داسې لیدنه سوی وي، دا د افغانستان د سولې هڅې ګړندۍ کوي.
بدون شک چین به مسابقه کشور همسایه،
چین د یو ګاونډي، د افغانستان د یو ستراتیژیک ملګری او د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې بهیر د یو ملاتړ هیواد په توګه پرته له شکه په سیاسي او پوځي برخه کې زموږ پر ګاونډي پاکستان اغیز لرلی سي او کولی سي په دې برخه کې عمده رول ولري. که دغه اړیکې د چین یا طالبانو لخوا نیول سوي وي، د افغانستان د سولې بهیر ګړندی کوي. امریکایي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز راپور ورکړی چې د تیر کال په اوږدو کې هم چینایي چارواکو څو ځلې په هغه هیواد کې د افغان طالبانو کوربتوب کړی دی، خو د هغوی د وروستۍ لیدنې دقیق وخت معلوم نه دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت دغه خبرې اترې نه دی رد کړي او ویلي دي چې پیکینګ تل د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د هڅو ملاتړ کوي. تر دې دمخه په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو له طالبانو سره لیدلی وو. د فاینانشل ټایمز په خبره په تیرو 3 میاشتو کې د دوو لورو ترمنځ دوه لیدنې سوي دي. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم د دوشنبه پر ورځ د کابینې په غونډه کې ومنل چې کابل دغه لیدونو خبر وو. د شغل عبدالله په خبره د افغانستان حکومت خبر دی چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرو کې له طالبانو سره د افغان دولت د خبرو لپاره زمینه برابرول مطرح شوی دی او تر هغه ډیر څه نسته. اجرایی رئیس طالبانو ته د ځینو سیمو د سپارلو خبر رد کړ او ویل چې هر ډله چې د افغانستان له دولت سره جنګیږي دشمن بلل کیږي.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکي د افغان هوایی ځواک د ظرفیت د لوړېدو ډاډ ورکوي. د افغانستان په جنوب کې د هوایی عملیاتو مرستیال د کندهار په هوایی ډګر کې د افغان پیلوټانو د فراغت غونډې ته وویل چې افغان پیلوټانو ته د بلک هاک هلیکوپټرو له سپارلو سره سم دوی اوس د جګړې په لیکو کې مهمې دندې ترسره کوي. صدق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
ل درو میاشتنوی پوزیس د کلورست په جنوب کې د نړیوال ځواکونو لوري د بلک هاکی هلیکوپټرو روزل سی بنه پیلوټان او وطن شويشتون کې تازه د جګړې کرښو ته ستنیږي. د افغان هوایی ځواک تازه روزل سی پیلوټان وای د دوی د ماموریتوم د برخه په جنوب کې د افغان ځکنوی ځواکونو پر هوایی ملاتړ وټولوي. رفیع الله او احمد ګل د بلک هاکی هلیکوپټرو تازه روزل سی پیلوټان
دا مونږ ته ډیر په درد خوري او ډیر مرسته کوي او مونږ هم دینا کولای شو چې نورو پیاده ځواکونو ته او نورو ته مونږ هغوی سره مرسته وکړو.
به خاطر پیشرفت تمام پیلوتای که امروز فارغ شدن راستی کمک به اندازه نهایت کرده و سطح پروازهای ما را چون در اراضی افغانستان بلد نبودیم به سطح عالی حالا میتوانیم در اراضی افغانستان نیز پرواز کنیم.
پاینی وخت کې په جنوب کې د نړیوالو ځواکونو د هوایي عملیاتو مرستیال د ګروال کریستوفر وای افغان هوایي ځواکونه تپانی دلی چې په تیر څو میاشتو کې د جګړې پر مهال د بلک هاک هلیکوپټرو په مرسته سلګونه پوځیان د جګړې کرښو ته ولېږدوي او د مزکنې ځواکونو د ملاتړ په موخه اکمالاتي پروازونه ترسره کړي. د کریستوفر په خبره د افغان هوایي ځواکونو فعالیتونه زیات شوي او اغیزه د جګړې په لیکو کې زیاتېدونکې دي. د وی افغان هوایی ځواکونو ته د حالات سره سم روزنه ورکول شوې ده او دوی توانی دلی چې په جنوبی افزکی د افغان پوځیانو د انتقال په برخه کې وسو پروازونه او د یو شپته زر فوند په اندازې اکمالات تر سره کړي. د افغان هوایی ځواکونو شمیر چې څومره زیاتیږي همره مسولیتونه او غیظ هم ډیریږي.
او اوس هم ملالی بشیر ته وښی چې د لویدیت په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی مطالبه مخکتنه کړي.
د چک جمهوریت یو شمیر رسنیو د هغو درو چکی سرتیرو په اړه لیکلي چې په افغانستان کې وژل سول. له دغو رسنیو څخه راډیو پراګ هم په دې اړه مقاله خپره کړې ده او د چک جمهوریت د دفاع وزارت ویاند له قوله لیکلي چې دا سرتیری په نظامی تشریفاتو سره خاورو ته سپارل کیږي. ټاکل شوی د دغو سرتیرو مړي د چهارشنبه په ورځ چک جمهوریت ته ورسیږي او په مراسمو کې به چې په هوایی ډګر کې جوړیږي د چک د ولسمشر میلوش زیمان په ګډون نور نظامی او ملکي لوړپوړي چارواکي هم ګډون کوي. د چک جمهوریت دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر سرپرستی یانا زخمایستروا ازادي راډیو ته ویل چې د چک جمهوریت بیرغونه به نیمه ځوړند وي. د یک شنبه په ورځ د اگست میاشتې په 15 نیټه درې چکی سرتیری په پروان ولایت کې افغان سرتیرو سره یو ځای د غزمی پر مهال پلی روان و چې ور باندې ځان مرګ یې برید وسو. چک جمهوریت اوس مهال په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې 280 نظامی پرسونل لري. آسیا ټایمز خبرونه د افغانستان د سولې بهیر په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې د جنوبي او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا د لوړپوړي ډیپلوماټي الیس ویلز او طالبانو د استازو ترمنځ د جولای میاشتې په وروستیو کې په دوحه کې خبرې د طالب سختري زود سره د مذاکراتو د پیل لپاره ډېرې مهمې ګڼل شوي. مقاله وایي که څه هم طالبان د افغانستان په ستونزمنه مځکه یعنې غرو او رودو کې په جګړو روږدي خو دوی د مجاهدینو تر کورنۍ جګړې وروسته په واکمنۍ کې تر ټولو خراب ثابت شوي. مقاله وایي طالبانو له 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې د خپلې دورې پر مهال حکومتي ادارې شنډې کړې. د افغانستان اقتصاد له رکود سره مخامخ شو او خلکو ته د روغتیايي خدمات او شوونې په ګډون اساسي خدمات قطع سول. د مقالې په وینا د 2013 کال افغانستان د 1990 لسیزې د افغانستان په پرتله ډیر بدل دی او له ورځني تاوتریخوالي سره سره د اساسي قانون له مخې پرمختلونکي سیاسي پروسې هیڅ بدیل نسته. مقاله وایي په تیرو 12 کلونو کې په اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو چارو کې د پام وړ پرمختګونه سوي، خو د مقالې په وینا د افغان سیاسي کړیو ترمنځ د زیات واک پر سر اختلافاتو د افغانستان ولس رغونې هڅې تتي کړې او د حکومت واک یې کمزوری کړی دی. د مقالې په وینا د جګړې په ډګر کې د طالبانو د پاتې کېدو یو لامل دا هم دی چې د افغانستان مرکزی حکومتونه په خپلو پلانونو کې په بشپړه توګه نه دي بریالي سوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مازیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مازیګر په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مازیګر له او د سهار تر او له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مازیګر تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ او د هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام.
ازادۍ راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیو مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو له کندهارا د ټولې افغان لرغونی جریدې په اړه راپور برابر کړي
چې وا داسې علمي کړي جوړ کړل چې واقعاً د ټولې افغان د تقویې او بیا خصوصا په خپله مورنۍ ژبه د هغه د چاپ لپاره
په هنر جاج کې څېړنوال عبدالغفور لیوال د منظومه لیکنې په لارو چارو غږیږي.
ډېر لوستل د شاعرۍ، د نړیوالو ادبیاتو مطالعه، په خپله د منظومه لیکنې تکنیک
په فنکار برخه کې نورستان ته تللی او هلته مو له کفایت خیالي نورستاني سره د هغه فن خبرې کړي.
کچھ دیر کے لیے پاس بلایا اور چھوڑ دیا، حسرتوں کی آگ میں جلایا اور چھوڑ دیا، خدا جانے کیا جادو تھا اس شخص میں جس نے مجھے دیوانہ بنایا اور چھوڑ دیا.
پوزر پانا کی بعد دا باگرام پاڑا کی سواب رہی
رام حل تا ہم شپیلے گولا او دا غزائی دا تقدس او پاکوالی داوائی وکڑا.
پا ادب جام کی بعد دا پختو لرغونی ادبی دوری شاعر شیخ عیسیٰ مشوانی احوال واوری.
تو خو قادر یہ پسیفتونو کلمی نور کړي، کلمی نار کړي.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د ووم سرود دویمه برخه واوري.
تا پاچا خپل وحشي قوم قربان کړ، د جګړې میدان د پری خود پتیخته، ته د ورکشي قوم، د ورک وطن، د ورکشه.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
رسنۍ یا مطبوعات د بشري ټولنو یو ارزښتمن او اړین رکن دی چې د ټولنیزو اړیکو د وسایلو په نامه یادیږي. په رسنیو کې خبري اژانسونه، ورځپاڼې، جریدې، مجلې، راډیو، تلویزیون او انټرنیټ شامل دي. لومړی جریده چې افغانستان کې خپره شوه شمس النهار نومیږي. دغه جریده د هیواد په پلازمینه کې د یوې اونۍ او 15 ورځو په ترڅ کې خپرې ده، خو وروسته له څلوېښتو ګڼو وتړل شوه. تر شمس النهار، سراج الاخبار افغانستان او سراج الاخبار افغانیه وروسته د غازی امان الله خان د خپلواکۍ په دور کې د امان افغان جریده د لومړي ځل لپاره خپره شوه چې لومړي 9 کالې د اونیز شکل درلود، خو وروسته یې د ورځپاڼې مقام خپل کړ. نویل شو چې امان افغان د افغانستان لومړی ورځپاڼه و، خو لومړی جریده نشو ګڼلی. له امان افغان وروسته افغان ورځپاڼه په 1299 او ابلاغ ورځپاڼه په 1400 کلونو کې خپرې شوې. له دې وروسته حقیقت، اتحاد مشرقي، غازی، اتفاق اسلام، ستاره افغان، اتحاد اسلام، بیدار، اصلاح، انیس، طلوع افغان او ارشاد النسوان ونیزی او ورځپاڼې خپرې شوې. ټول افغان د مولوی صالح محمد هوتک له خوا رامنځته شوې ده چې لومړی خپرونې په دری ژبه وي او بیا د پوهاند عبدالحی حبیبي له خوا په پښتو ژبې ته وخته. د همدغې جریدې په اړه ځانګړی راپور هم لرو، خو په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د بامیانو د فرهنګي ساحې د ایستلو عملیاتي پلان تایید شو. له خطر سره مخامخ د نړیوالو میراثونو له فهرست څخه د بامیانو د فرهنګي ساحې د ایستلو کمیسون د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ غونډه وکړه. په دې غونډه کې له خطر سره مخامخ د نړیوالو میراثونو له فهرست څخه د بامیانو د فرهنګي ساحې د ایستلو عملیاتي پلان تایید شو او د ویجاړ شویو مجسمو د بیا رغونې په باب وپتیل شوه چې په دریو پړاوونو کې دی د پوهانو لخوا عملیاتي پلان طرح شي او د اجرااتو دغه برخه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او په کابل کې د یونسکو د ادارې په واسطه عملي کیږي. تیرونه د خوست د عامه کتابتون نوې ودانۍ له جوړولو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. یاده ودانۍ چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په انګړ کې جوړه شوې، د کتابتون او غونډو دوه تالارونه، د کمپیوټرو دوې سترې خونې، څلور اداري دفترونه او نور اړین محلقات لري. د خوست اطلاعاتو فرهنګ ریاست مسؤلین وایي عامه کتابتون مخکې د یادې ادارې په یو وړه خونه کې فعالیت لاره چې د مطالعه کوونکو لپاره د کیناستو مناسب ځای او نورې اسانتیاوې نه درلودې. په خوست کې د عامه کتابتون لپاره د نوې ودانۍ د پرانیستې په مراسمو کې چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له پراختیايي بودیجې څخه د نږدې دوو کلونو په موده کې جوړه شوې، خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي هیله وښوده چې د دې کتابتون په تجهیز او اکمال سره به لوستي کسان، استادان، محصلان او نور روڼ اندي د دوی د اړتیا او ذوق سره برابر کتابونو ته لاسرسی پیدا کړي. د الوتنې په تګلوري تر نامه لاندې د انځورګرۍ او خطاطۍ نندارتون پرانیستل شو. د الوتنې په تګلوري تر نامه لاندې د انځورګرۍ نندارتون په ملي نګارستان کې پرانیستل شو. د دغه مراسمو پیل کې د ملي نګارستان مسؤل صابری رحماني خبرې وکړې او ویل چې په دې نندارتون کې د عظیمې د هنري زده کړو د شلو تنو ځوانو هنرمندانو د انځورګرۍ، رسامۍ او خطاطۍ سل آثار نندارې ته وړاندې شوي دي.
تولی افغان هغه جریده ده چې شاوخوا سل کاله له کندهار خبره شوه. له استاد پوهان عبدالحی حبیبی نیولی تر اوسه ګڼ مسؤل مدیران تیر شوي او دا جریده چاپ کړې ده. زموږ همکار محمد صادق رښتینی پاړه راپور لري.
تولی افغان جریده په 1300 مریض کال کې د مولوی سالم احمد هوتک لخوا رامنځته شوه چې تر دې مهاله په دوامداره توګه خپریږي. په لومړي سر کې تولی افغان د جریده وروسته د ورسپانیا اوس پاتو مخونو کې پرنګه باندې پونی کې یو ځل چاپیږي. د پښتو ژبې د دغه نشریه چاري په بیلابیلو وختونو کې د هیواد د نوموتو لیکوالانو له لوري مخته وړل سوي دي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل باری بریالي د تولې افغان ونیزي د سلیم کلیزي د لمانځل غونډې مخکې د لیکوالانو یوې ناستې وویل چې دا مهال تولې افغان ونیزه په کندهار کې سلګونه لوستونکي لري او دوی هڅه کوي چې د یاد جریدې د خبرېدونکو موادو د کیفیت لپاره نور هم کار وکړي.
د محتوا د شکېدو لپاره موږ بیا هم کوشش کوو. ورسته بلې منځپانګ د شکېدو په خوا روانه ده، خو په دولتي چوکاټ کې د یوې خپرونې کیفیت لوړول د زړه په دوک کیږي.
لیکوالان هم وایي چې د تولې افغان د نشراتو پیل په کندهار کې د ادبي انجمن د رامنځته کېدو تر څنګ ګڼو نورو ادبي او فرهنګي خوځښتونو ته زمینه برابره کړه او همدا لامل دی چې تولې افغان جریده د ځانګړي اعتبار څخه برخمنه ده. د کندهار پوهنتون علمي مرستیال شرشا رشاد او لیکوال نثار احمد سمت په دې اړه جوړې سوي غونډې ته په وینا کې وویل چې اړتیا ده چې د تولې افغان ونیزي د کیفیت د لوړوالي لپاره یو ځل بیا د خبرېدونکو موادو پر کیفیت کار وسی او د دغه جریدې لپاره مسلکي کدرونه جذب سي
چې یو داسې علمي کړي جوړ کړل چې واقعا د تولې افغان د ترکیبي او بیا خصوصا خپل مورنۍ ژبه د هغه د چاپ لپاره زمينه مهیا.
د هر انسان د ټولنې نبض معلوم کړی دی او تر هغه پورې خپل مواد، خپل مطالب داس ورسوي چې هغه په بې صبري ورته منتظر دی. د دې لیکوالان، د دې منیجمنت، د دې مسؤل مدیر، د دې ګروپ دومره با استعداد او تکړه دي چې د شپږ ورځې د شپې تو ورځ په اندازه کار کوي.
تولې افغان د مولوی سالم احمد هوتک له لوري تاسیس او د علامه استاد عبدالحی حبیبی لخوا په پښتو واړول سوه. تولې افغان ونیزه دا مهال هر اونۍ 1500 غنی چاپیږي. دغه جریدې تر ټولو ډیر پرمختګ د غازی امان الله خان او محمد نادر شاه په وختونو کې وکړ.
کچېری د نړۍ ادبیاتو ته زیر شونو غنی اساتیری حماسي بووینو. د یونان له ګلګمیش نیولې د هند تر مهابهارت او نوري شاهنامې چې اکثره په منظومه ژبه لیکل شوی نړیوال شهرت لري. پښتو ژبه هم لګنو منظومو برخمنه ده. کلیوی خوا په شفاهی ادبیاتو کې منظومی لرو، نو په تحریری ادبیاتو کې مهم یو شمیر شاعرانو قلم ازمویلې. د منظومی لپاره څه ډول موضوع ټاکو، د اساطیری او حماسي موضوعاتو څېړنه څه ډول وکړو، او منظومه څه ډول ولیکو، دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به یې څېړنوال عبدالغفور لیوال ځواب کړي.
هنر جاج.
استاد، په پښتو ادبیاتو کې د منظومو په تاریخ راته وغږیږي. په پښتو ادبیاتو کې پخوا دغه ډول اسطوري منظومې شوي که نه، ځینې تاریخي مسایل منظوم شوي که نه؟
په پښتو کې مونږ له بده مرغه له تاریخي او لرغونې زمانې نه له تاریخي پلوه ساتل شوې منظومې نه لرو، او یو لوی دلیل دا دی چې دا به تر اسلام وړاندې مدنیتونو پورې مربوطې وي. زه باور لرم چې وي، اما په اسلامي دوره کې پښتانه د دې لپاره چې د اسلامي متونو ته ډیر وفادار وي، سهوان یا د غفلت له مخې او یا هم عمدن د دې لپاره چې ګواکې غیر اسلامي متونو دغه منظومې او کیسې له منځه وړي دي. البته په فولکلوریکو شفاهي ادبیاتو کې مونږ د مشهورو فولکلوریکو کیسو منظومې کیسې هم لرو، مومن خان او شیرینو او مثلا د
آدم خان
او درخانۍ او داسې نورې کیسې ځینو شاعرانو، ځینې ولسي شاعرانو او حتی ځینو باسواده شاعرانو منظومې کړې دي چې ګڼې بیلګې شته دي. په معاصره دوره کې له تاریخي پلوه تر ټولو پخوانۍ منظومه د استاد پژواک کلمه دار روپۍ ده. د تعریف له مخې دا لومړنۍ معاصره منظومه ده چې د انګریزانو سره د افغانانو د جګړې یو تصویر دی، ښکلی دی، هم هنري ښکلا لري او هم یو کیسه بشپړه راغلې ده. په ده پسې بله خورا لویه منظومه د استاد مجروح زنزانی خامار ده چې هغه ته د شلمې پیړۍ د منظومه لیکنې هغه د اوچ ټکی هم ویلی شو. په دې منظومه کې کمال دا دی چې عرفان، فلسفه، حتی حماسی رگونه، حماسی خصوصیات، ارواپوهنه او نور د هنری ارزښتونو یوه مجموعه په توګه مطرح ده. ډیر څه ویل کیږي په هغه باندې، او زه فکر کوم چې دا د پښتو د معاصرو منظومه لیکنې له غنایمو څخه ده. په ده پسې بله منظومه چې مونږ ته مخې ته راځي د تاریخي قدامت له نظره د استاد پسرلي زهره ده. زهره یو معاصره کیسه ده، د یوې مینې کیسه ده، د افغانستان په شمال کې پیښه شوې ده، او استاد دغه ټوله کیسه په منظومه بڼه خوندي کړې. تر هغه راوروسته زما منظومې دي، یعنی مونږ د زهرې نه وروسته بشپړې منظومې چې د منظومه لیکنې له تعریف سره سمې وي نه لرو. لغ نه وروسته هوسۍ، ارشاک او اوشاس، لام او ایلینو، او دا د کک او زرینه هغه منظومې دي چې هم تاریخي او حماسي جوړښت لري، ځینې او ځینې هم اساطیری ځانګړنې لري چې یو بشپړه شننه پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار وړاندې کړې ده. ما ډېر غوښتل چې د منظومه لیکنې د دې دپاره چې د پښتو ادبیاتو د بډاینې دپاره مونږ خپلې تاریخي پیښې، لوی اساطیری تاریخ خوندي کړلای شو. زما ډیره مینه دا وه چې نور ځوانان هم دې ته مخه کړي او یو یو لرغونې اسطوره اول تحقیق کړي او وروسته له هغه نه ښکلي هنري بیان باندې ولیکي. له بده مرغه لا تر اوسه دې ته چا پیل نه دی کړی، اما زه امیدواره یم چې دغه
زما پختر مسادم دلته دغه منظومی لیکل د ډیر یوستونزمن کار دی اول تحقیق او بیا د منظومی لیکل در واقعا ډیر لوی کار او لوی تجربه ته اړتیا لري ځوان لیکوال څنګه کولای شي کوم اصول باید په پام کې ونیسي چې منظومه ولیکل شي او دغه برخې ته کار وشي
یو خود منظومه متن محتوا محتوا اول باید داستانی جوړښت ډیر ضرور دی د کرکټرونو انتخاب د پیښو زمانه د پیښو مکان او دا د پیښې ارزښت چې په منظومه کې باید د یو ملت او د یو ولس هغه تاریخي ارزښتونه یا هغه ګډ ارزښتونه ځای کړی شي چې ډیر خلک د هغه د مالکیت حس ولري د محتوایي پلوه د منظومو خصوصیت دی یونانیان فکر کوي چې دوی تمدن له ایلیاد اوډیسی نه شروع کیږي د هندیانو دپاره لا نن هم تر ننه پورې مهابهارت او راماین مقدس دي حتی کنه آریایان په خپلو آریایی منظومو باندې لا تر اوسه د خپل فرهنګ د غوره برخې په توګه تکیه کوي د همدې دپاره اول باید دغه کیسه ملی جوړښت ولري او دا د محتوا خبره ده د شکل او پرداخت مسله هم ډیره مهمه ده چې دا ډیره زیاته د بیان د هنر پورې مربوطه ده د ځوانانو دپاره باید هغه وي اوږد شاعرانه نفس غواړي دا په دې معنا چې که تاسو یو غزل لیکئ که تاسو یو لنډ شعر لیکئ په حقیقت کې یوه ساره کاږئ او وزن او قوافی تصویرونه دا شیان بشپړیږي اما که منظومه لیکئ دا داسې ده لکه تاسو چې مثلا په یوه سا غواړئ چې 40 کیلومتره منډه وکړي ډیر شاعرانه تمرین په کار دی
ډیر لوی تجربه
په منځ کې کله چې ډیالوګونه کیږي کله چې د پیښو بدلون کیږي کله چې له یوې پیښې نه بلې پیښې ته ځي دغه حادثه باید غیر شاعرانه نشي زمینه همیشه باید ښکلې وي د دې دپاره زه یوازې نه سپارښتنه کولای شم ځوانانو ته د منظومو د لیکلو دپاره هغه د مطالعې زیاتوالی یعنی ډیر تمرین د شاعرۍ ډیر لوستل د شاعرۍ د نړیوالو ادبیاتو مطالعه په خپله د منظومه لیکنې تکنیک د نړیوالو لویو شاهکارونو نه زده کیدلی شي
د ژبې په اړه کې راته وایي ژبه باید څنګه اوسیږي آیا د اوسنۍ ژبه که نه هغه چې دغه اسطوره یا دغه تاریخي پیښه په هغه وخت کې چې پیښه شوې ده هغه وخت ژبه په پام کې ونیسي
ژبه د اسطورې د لیکنې په برخه کې ژبه خورا مهمه ده له څو اړخونو نه اول د شاعرانه پرداخ له پلوه ژبه باید ډیره پیچلې او ګونګه نه وي په منظومه کې داسې نه شي چې لوستونکی د ژبني سمبولونو او د ژبنیو استعارو په حال باندې بوخت شي او د کیسې روال ترې پاتې شي په عین زمان کې ډیره ساده او مخامخ هم نه وي باید ځکه چې هغه بیا شاعرانه ښکلا ته زیان رسوي تر دې منځه تعادل ډیر ضرور دی چې وساتو بل هماغه ډول چې د کیسې د پیښې دغه بیکګراوند یا شالید کلاسیک دی که تاریخي منظومه وي البته نو دغه ژبه هم باید د همغې زمانې اصطلاحات ولري که تاسو یوه تاریخي لرغونې منظومه لیکئ او په هغه کې یوه ډیره لوکسه معاصره کلمه وکاروئ دا داسې ده لکه یوه خښته مو چې په یو دیوال کې بې ځایه ایښي وي دا لورایه کږه ښکاري او د ټول دیوال ښکلا خرابوي د همدې دپاره د ژبې مفاهیم ډیر زیات باید د پیښو له زمانې سره همزولي وي حتی زه غواړم همدا اوس ووایم په کاک او زرینه کې زما یو ډیر ښه دوست او کرکتونکي واقعا ځینې کلمات ته ګوته نیولې ده او زه دا ورسره منم چې د د په نظر کې یو شمېر بدلونونه ورته پیدا شوی وای، او هغه د زړې زمانې تصویرونه تدایی کولای دا به بهتر وای. او زه دا منم.
منظره کشی څومره مهمه ده د منظومې په لیک؟
منظره کشی که درته ووایم چې د ښکلا او د ژبني سینګار هغه تر ټولو مهمه برخه ده په منظومه کې، ځکه چې هره پیښه چې په کوم چاپیریال کې پیښیږي هغه باید بشپړ انځور شي، د صحنې تر شا څه پیښیږي. په منظومه لیکنه کې قلم او لیدلوری د شاعر داسې دی لکه کمره، لکه کمره چې ستاسو په اوږه وي، نو تاسو تصویرونه ضبطوي او د کلماتو په وسیله یې لوستونکي ته القا کوي او هغه دا اخلي. د تصویر جوړونې او منظره کشۍ هغه تر ټولو مهمه برخه په منظومه لیکنه کې باید راځي.
وروستۍ پوښتنه په توګه، څنګه کولی شو خط تلوسه پکې واچو په منظومه کې؟
دا نو بیا داستاني اړخ دی د منظومې، د داستان فن دی. موږ باید محتوایي غوټې ایجاد کړو او بیا یوه یوه غوټه پرانیزو، او د غوټو د پرانیستلو په مرسته لوستونکی په ډیره تلوسه د داستان اوج ته ورسوو. دغه تخنیک کټ مټ په ناول کې یا په رومان کې چې کوم پیښیږي، البته له لنډ داستان سره توپیر همدا دی چې په هغه کې د پیښو د کرکټرونو او د حوادثو او د غوټو تعدد دی. مګر په منظومه کې هم د ناول په څیر کله چې موږ څو کرکټرونه له څو متفاوتو کیسو سره یو ځای راولو او هر یو خپله تلوسه لري، خپله غوټه لري او خپله غوټه پرانستنه لري، یو اصل ته باید توجه وکړو چې دا ټول بیا په یوه کرخه باندې دي، یعنی یو له بل سره ارتباط لري. ډیره بده تجربه به دا وي چې په یوه کیسه کې یا په یوه منظومه کې ځینې غوټې، ځینې حادثې، ځینې کرکټرونه د کیسې له عمومي روال سره بیگانه وي، لکه شپږمه ګوته. په هغه صورت کې بیا منظومه نیمګړتیا پیدا
کوي. کفایت خیالي نورستانه هغه شاعر دی چې په اردو ژبه یې ګڼ شعرونه لیکلي. دا چې دی ولې شاعر شو او له شعر څه غواړي، په فنکار برخه کې زموږ همکار روح الله انوري ورسره غږیږي.
فنکار کفایت خیالی نورستانی زمانم دے، زب پنجاب لاہور او گجراوالا کی پادشاہ پیخور کم، او تقریبا دا لس دولس کال کی چما شاعری کے قدم آخست دے. ٹول ناول دا دا محبت چکم دوران انسان ماند رازے دا آغی پا دا آغی کی ما دا یعنی کی محبت والا شاعری شروع کرد. نو آغی نباد بیا وقت ری دو سر دا سی دا معاشرے پا موضوع کیا دا کم شخصیت پا موضوع کم اخپل شاعری دا آغام
سل عامل شو چی پی شیر تا وہ حد سوالی
دا سی یو دا آغا شو چی زی یو زی کی پاتکی دم، نو ال تا یو جنی زما دیر خوخ شو آغا محبت هم زما چی دینو یو خاموش و یک طرف هاو، نو دی و جنا ما اخپل دا محبت زما خوخ خاموش محبت و یک طرف محبت و چون که آغیو چی دینو زما دا حیثیت نا دیر جیگو او زی و مسافرم، نو دی پا وجه ما اخپل دا جذبات سار آغی بانده نشو که، ولی نو دی دا پار ما اخپل دردون پا شاعری که لکل آغا دا فیسبوک دا لاری اپریم
مسافره مطلب تا پاکستان کی
بیمار پاکستان کی ما ټول عمر تیر کړی دی لاہور گجراوالا، نو دغه وجه نه ما اردو شاعری کې اول قدم واخست. هغه نه بعد بیا چې دلته واپس افغانستان ته رالم دا دوه درې کال، نو ما بیا دلته پښتو شاعری هم شروع کړه، پښتو داستانونه چې ما ولیکل نو پښتو شاعری ما داسې کول یا شخصیاتو په موضوع کې
کله اغه جنې تلی دلې یي خبرې در سره کړې وي.
اغه داسې وو چې ز ټیوشن د پارتلم، نو چې ټیوشن د پارتلم التما سبق خودل، نو بس اومدغه سي زما یو داسې یو پاک ذهن اغه د بار چې ز اگر کولې شم نو اغه سره یو وعده وکم، اغه یو چهره زما خوښ شو، چون کې حکم چې دین خپل اختیار کړي دي زړم، نو زما زړه چې دین په هغه باندې وره
بل اخرت سو شو په دې مینا کې دي.
ما چې څنګه تاسو ول اغه سوچ دین او ډیر غاټو دویم دا چې زه یو مسافرم دا غي احساس نه ډیر لاندې کوم دا غي وجه نه چې دین او بیا اغه اگر کما اظهار کول دا ما د پاره او د بدنامي باعث مو چې اغه ما د یو د استاد په حیثیت قتل چون کې ما د پاره دا ډیر مشکل
اغه د سی خبره و چې تا پزړه بیللې
اغه خو ډیر عزت کول خو اوس د عزت مقصد دا زنه شم غنل چې کې دې شاغم زما سره محبت کې دې شي عزت اغه به حیثیت یو استاد کول خو ما ډیر چې دین او داس کوشش کول چې اغه پوه شي زما په اشارو کې نه سره اغه تما ډیر یعنی کې وخت ورکول
ورته اغه شیر چې تا د اغه توصیف کې ویل یا په محبت کې ویل اره ته ویل شي
ما سره اردو کې ډیر داس شاعری دي چې ما اغه په درد او اغه په موضوع کې ویل دي اغه وجنم چې دین اغه شاعری کړ د اردو کې ما ته یاد دي اغه ویل شي
مېرمن
کچھ دیر کے لیے پاس بلایا اور چھوڑ دیا حسرتوں کی آگ میں جلایا اور چھوڑ دیا خدا جانے کیا جادو تھا اس شخص میں جس نے مجھے دیوانہ بنایا اور چھوڑ دیا وہ سنگ دل کیا جانے وفا کی تقاضے جس نے دو پل کے لیے اپنایا اور چھوڑ دیا میرے بربادی کا ذمہ دار وہ ہیں دوست جس نے مجھ سے دل لگایا اور چھوڑ دیا
تو پختو کی دیدی سے کم شیر ویلے دے داغ دا پارا اگر چھو اس خدا غی نراغلے
اصل کی دا پختو دم رڈیر موقع خونے دے ملاو شیخو بیا ما پختو کی چھے بازی لکلم دے نو فلال چھے زما ذہن کی دیا غی یو دے عمر میں تمام شو دیر زر نم میں بدنام شو دیر زر زرمی چھے ستا خوال درشم خو پلا رکی ما خام شو دیر زر
سم را شیرون بدی لکلی تقریبا پچو جبو کی تے کول
زه الحمدللہ کم جب ہم چی مکمل پوئے گا ماغا جب باندھے زه مکمل شاعری کول شم چونکہ اس دری چلور جب باندھے خم مکمل مہارت لرم یو زما خپل مادری جب نورستانی بل اردو او پنجابی او بل پختو نو زه دغه دری چلور جب باندھے چی ما ته سو کم موضوع راکے الحمدللہ زه خو وزن سره هغه شاعری لیکل شم او داد جزا خپل فیس بکونو کې او پرنٹ میڈیا یعنی کتابونو کې او مجلو کې کلم ما ور کړی دی الحمدللہ نو مصنفینو ما ته دینو اغه ته لایکم را کړی دی زما چې دینو مزامین شیا کړی دی
ها تقریبا ټول بری څومره د اردو شعرونه لیکلي نورستاني کې د سلی کلی دی او همدارنګه پښتو کې
پښتو کې ما شخصیت بارے کې دوه درې شعرونه لیکل لکه سناتور صاحب شو زما عبد لطیف نوزتیار والیس محترم حافظ عبد القیوم شو دیو ته پاره ما لیکل دي او نور عشقي شعرونه ما پښتو کې بیخي لګ لیکل دي زګه چې داسې موقنه د ملاو شو یا ز پښتو فلم جوړ کوم او زما دلته محبت هم چې کم شو یا په نورستان کې شوی دی یا چې دین ولته اردو کې ځکه ما دغه دوه شعرونه ډیر فوکس ته راوړی نو اردو کې ما بیخي ډیر شعرونه لیکل دي ما درې وړوکوړو کې کتابونه لیکلو اراده او ادوري خواهشه په نامه نیمګړی ارمانونه یو زندگی چار دین کې او بل چې دینو خیالو کې دنیا چونکه زما لقب خیالي دی او مغه وخت نه ما خپل ځان د خیالي لقب بیخي 2009 کې شکل اول زما یو خاموش او صفا ستره محبت و
تر اوسه پور دی یو کتاب هم نه دی چاپ شوی
او چاپ شوی نه دی بس همدا غسه ما خپل ډایری کې جدي نو خپل شعرونه لیکل او کم شعرونه چې ما جوړ کړی دی هغه الحمدلله ما ته اردو کې مکمل حفظ دی
تا ویل چې ما دوه ځای زړه بیللې یو په اخوا پاکستان کې یو په نورستان
کې
الته دی پوردو شاعری کړې دا ورته دته په نورستان یې کړې دا دغه نورستاني شاعری کې یو څو بیتونه راته وی
دلته د غزل په حساب کې نه دی لیکل ځکه نو ما سره دلته به شمار غزلونه دي نورستاني کې به خې زیات دي یو چې دی نو داسې داستان دی چې چر ابو ناڑا پېستېست شوا نلی ترپیک ترپیک و امګست شوا دمو چچلیست شوا ایشوام سک شوا زندگی خوشحال کو نیست شوا
د دې ترجمه کراتم د قصوی
چر ابو نانا پستیست شوا یا خوب د خور روان وی نلی ترپک ترپک وو مګیسته شوا نری نری باران کې دی دولک دومو غوسو کېسته شوا ډیر خپل هوا چلے دی هاي شوا مسکه شوا زندگی کو نیسته شوا زوی هغه او زندگی چې دین همیشه نه خوشحال خوشحال تیر دل یو طرف ته ونه وي بل طرف ته چمن وي او هغه زما څنګ ته ناست وي او زندگی هغه وي زوم او زندگی به ډېر خوشحالي سره زما مخ ته تللی.
داسې ویل کېږي چې تالته په پاکستان کې فلم کې هم کار کړی، ډرامو کې دې کار کړی دی، څه کردار دې ادا کړی؟
هلته دا شی سفارش او د پیسو په بنیاد چون کې سړی مخ ته ځي. الحمدلله ټیلنټ خو زمونږ په دې مشکل نه و چې ټول ناول چې ماته لاهوري پنجابي فلم کې ماته داسې موقع راکړه چې هلته به زما د مرګ سین او دا څومره چې غټ غټ ډاکټران اول چې دین واغوم دغه سي یا شاته تیریدونکي یا چې دین هیرو خبرې کې او موږ چې دین واغې چې دین تشویق کو دغه سي ډیر مختصر وړو کې کردارونو کې خلک راوړي کنه هغه نه بعد بیا مخته ځي. خو ما چې کوم اول کردار لته ادا کړ زما د مرګ سین ولته هیرو باندې چې دین ډز کې هغه ډز په ما لګید او ما یو خطرناک ډای سره چې دین ولته د مړ کېدو سین ورکول. نو اول چې دین ډایرکټر لته غوسه شو چې داس چې تجربه نه لري داس کسان ولې راوړي. خو بیا غوړل چې نور مجبوري دا مارول خو دې بیا دی لازمایش ورک کې دي شخ شو چې کله مال ته رسل ادا کړ نو اول خټول حیران شو دا سړی رښتیا مړ شو. بیا چې زه پاتې دم چې ټول یو چک چک وال چې واخلي ډیر ښه کار وکړ بیا ډوپلیکیټ هم په ما وکړه. نو ځکه سفارش زما مقصد دا دی چې سفارش او د پیسو په بنیاد مخته ځي، ټیلنټ په بنیاد دلته څوک مخته نه ځي. دغه لامل چې زال ته نه پاتې شوم بل زما خپل داسې خواهش چې د معاشره کې چې کوم زمونږ داسې مشکلات دي هغې له زه یو ویډیو او فلمي شکل ورکړم، نه چې زما دا خواهش چې زه خپل داسې یو ښه معاشره کې چې دیندار معاشره دی هلته زه داسې فلمونه جوړ کړم چې هغې کې ګانې ډانس او د ښځې چې دی نو ډېر بې پردې، ځکه چې دا افغانیت او اسلامیت دواړو خلاف و. زما همدغسې خواهش و. خو دلته ډېر داسې خلک دی چې تبصرې نه مخکې یو شی لیدلو نه مخکې جذباتي کېږي خلک، نو هغې وجه نه چې دی نو بس زما ډېر ځلې داسې کارونه بیا بندې د خلکو په
ماته
شو زړه داسې مات شوی دی ځکه چې خلک چې دی نو دغه فیل سره واقف
نه دی. په همدغه یو کې کردار ادا کړ نه نورو کې دی
نه مال ته ډېر داسې فلمونو کار وکړ لکه شیر دل فلم خو ډېر مختصر کردار به وکړه نه زمونږ دوه درې پښتو فلم لکه شیر پښتونخوا پېښورې بدماش او سرکار دلبر منیر سره حسین سواتی سره او جهانگیر خان دیو سره ډیر مختصر مختصر کردار ما د پاره ان شاء الله یو ټینګ څه مشکل نه دی. البته دا مشکل موږ ته ټوکی سین نه راکول. ټوکی سین مطلب چې زه الفاظ ادا کوم جذباتي او داغه کوم موږ ته څنګه سین راکول سایلنت سین خاموش یادل ته نظر منډي و مهیرو سره یا غ ما وهی زاغه سره فایټ کوم صرف دا سینونه راکول ځکه چې سفارش نو یا چې دینو داسې پیسې نو
د فلم د پاره د ستاویل چې زه غواړم یا زما زړه کې دا خبره ده چې د معاشرې د پاره وړاندې کوم چې هغه کې ډانس نه وي
کنه
نظم دي لیکلې ورته چې
شته ما سره داسې مرد وطن چې کوم داسې فلم دی د قومندان مثبت او منفي کردار دواړو باندې کار کړی دی هغه کې چې دینو د بیک گراوند د قومندان چې کوم جذبه دی هغه خودلې شوی دی او د قومندان چې کوم احساسات دي او هغه چې کوم مثبت کردار دی هغه په تعریف کې ما چې کوم دلته نظم لیکل دا غو ما سره شته. دل والا جگر والا عزم والا شجاعت والا دیانت والا صداقت والا همت 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 لالا د قومندان کردار همت لالا بے خوف دے نہ ڈر دے دلیر دے بہادر دے سلطان دے سکندر دے نہ دے غافل دے چانا په هر دشمنی نظر دے یو طرف تا ڈریور دے بل طرف تا اسکر دے ناست پر رینجر دے خپل هر دشمن نه خبر دے گرز خپ فراغ سینا گرچه هر طرف تا خطر دے او گورے سمر زڑور دے دا ظالم دا بلا ہمت همت همت لالا دا همت لالا داسې حکومتان دي چې هغه خپل معاشره کې اول داسې ډیر ظلم او فساد دي د عسكر ډیر درد دغې نه برداشت کیږي ځکه هغه غواړي چې عسكر د پاره چې دین یو आवाज بلند کړي.
تاسی د باګرام پړ ډیر کیسې اوریدلې وي خو د هندي ادبیاتو او هندو مذهب د خدایانو یو نادر کیسې به مونږ نوې اوریدلې. د زرپانی په نننې پانه کې فرشته غنی د باګرام په تړاو د رام او سیتا کیسه کوي.
زرپانه
باګرام پیژنی لیک په هنیار محبوب شاه محبوب د باګرام پاړه یو پزړه پوری کیسه سلګونه کاله په خوا د دسرات اجودیا یو راجو چې اولادونه یې نلرل هغه درې خزی درلودي یو ورځ یو ملنګ راغی او هغه ته د سخاک لپاره دوا ورکړه او همغه و چې د راجا درې واړه خزی امیدوار شوې درې واړو رانیانو زامن وزی کول چې رام لکشمن او شتروګن نمونه یې پرې کېښودل رام یې مشر لکشمن ورپسې او تر ټولو کشر یې شتروګن و رام او لکشمن به تل سره یو ځای ګرځېدل او د دوی خپل منځي مینه له بل هر چا څخه ډیره وه راجا دسترات چې کله زوړ شو نو خپل ولیعهد یې رام وټاکه او د سلطنت په چارو کې به یې وخت نا وخت ترې مشوره اخیسته رام چې رازلمی شو نو د راجا جانک له لور سیتا سره یې مینه شروع کړه له څه مودې وروسته یې سیتا ور واده کړه خو د راجاګانو د کورنۍ د دود او دستور سره سم ناوی او زلمی د شپږو میاشتو لپاره په یوې ماڼۍ کې له یو بله لرې ساتل کېدل د دوی مینه او د دیدن تلوسه ورځ تر بلې په زیاتېدو وه او کله ناکله خو به رام په پټه د سیتا کوټې ته تلو او یا به یې هم د ماڼۍ مخې ته په باغ کې شپېلۍ غږوله کله چې راجا بیخي زوړ شو او د سلطنت چارې رام ته سپارلې نو د راجا کشرې مېرمنې رانی ککیې یې هغه وعده ور یاده کړه چې راجا ورته ویلي و چې دوه غوښتنې به یې پوره کوي ککیې راجا ته وویل چې لومړنۍ غوښتنه یې دا ده چې رام باید د څوارلسو کلونو لپاره ځنګل ته ولیږل شي او دویمه دا چې زوی یې باید پر تخت کینول شي راجا چې په واده پوره کولو کې یې نوم لاره مجبور شو چې رام ځنګل ته ولیږي او د کیکی زوی پر تخت کینوي رام چې د خپل پلار واده ورته له بل هر څه ډیره مهمه وه خپل وسایل واخیستل او د ځنګل په لور روان شو لکشمن او سیتا هم درې غونه کړ او د رام لاره یې ونیوله ډاکټر اشبیت بهاري په خپل کتاب رام لایف سټوري کې لیکي چې رام سیتا او لکشمن په ځنګلونو کې له لویو لویو درویشانو سره مخ شول او آن چې د ګڼو شیطانانو مقابلې یې وکړې په ځنګلونو کې د سفر او جدوجهد شاوخوا درې کاله تیر شول رام ورځ تر بلې بدلېده او هماغه و چې د سلطنت خوب او خیال یې له ذهنه ووت هغه لا هم د سیتا سره د یو ځای کېدو اجازه نه لرله او دا ځکه چې دوی د یوه حکم په اساس له ماڼۍ بهر شوي وو د هندو مذهب او د عقیدې له مخې رام به شپېلې غږوله او د شپېلې په دوران کې به یې خدایي صفتونه خپلول چې په دې ځانګړنې یې یوازې سیتا او لکشمن پوهېدل یوه شپه چې رام شپېلې شروع کړه او له خپل آرام ځای څخه یې حرکت وکړ کله چې لکشمن او سیتا له خوبه راویښ شول رام ورک و شاوخوا نه میاشتې په ځنګل کې د رام لټه وکړه خو آخر یې په یوه داسې ځای کې پیدا کړ چې ښکلې یخه هوا خوشبوداره ونې او لوړې ژورې یې درلودې رام هلته هم شپېلې غږوله او د دغه ځای د تقدس او پاکوالي دعوه یې وکړه او وی ویل چې په ډېرو ځنګلونو او دښتو وګرځېدم خو په دې ډول پاک او مقدسه خاوره او له برمه ډاکه ځنګل مې نه دی کتلی هغه د ځان لپاره دا سیمه آرین یا پاکه وګڼله هغه د ځان لپاره دا سیمه آرین یا پاکه وګڼله او لزړه یې چیغه وکړه وی ویل چې نه غواړم له دې ځایه لاړ شم دا زما ځنګل دی دا زما باغ دی او که زه وغواړم د دغه باغ لپاره ټوله دنیا په بله اړوم د دغې سیمې خلک رام ته په ځانګړې عقیدت قایلېږي او همدا ده چې دا سیمه د باګرام په نوم یادوي په سانسکریت ژبه کې باغ د باغ په معنا کارول کېږي او رام چې د هندوانو خدای دی په دې سیمه کې رام لکشمن او سیتا شپږ میاشتې تیروي او بیا حرکت کوي خو دغې سیمې او خلکو ته یې د ښایست دعا کوي دا چې وروسته څه ډول وژل کیږي او له کومو پیښو سره مخ کیږي او ولې هندوان ورته خدای وایي پر هغې بحث نه کوو دا سیمه د طبیعت له پلوه هم ښکلې او د نجونو د ښایست صفتونه یې هم کیږي له همغه ورځی را ورسته چې سلګونه کال تیریږي دا سیمه د باګرام یا د خدای باغ په نوم نومول شوی او کله چې د ایسوي کال په دویمه پیړۍ کې د کوشانیانو شاه کنیشکا خپل پادشاهي اعلان کړه نو په باګرام کې په یوې پیغلې مین شو او هغه وویل چې د باګرام یا د خدای باغ د یوې پیغلې لپاره د اوړي پایتخت باګرام او د ژمي پیښور اعلان کړم.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر شیخ عیسی مشوانی ته ځانګړې کړې. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ عیسی مشوانی. مشوانی د پښتنو یو قوم دی چې د کاکړو یو پخه ګڼل کیږي. یو برخه په کونړ د کابل په کوهدامن او نورو سیمو کې اوسي. نور شاوخوا سوداګری کوي او لپخوا څخه د هند په لټو کې هم خبر شوی دی. شیخ عیسی هم لدې قومه د پښتو ادب د لرغونی دورې د وروستي پړاو شاعر دی چې د شیرشاه سوری پښتانه شاهنشاه معاصر وو. نعمت الله هروی په مخزن افغانی کې د ژوندانه بیان لیکلی دی چې د هند په دمله کې اوسېدا او هلته یې ځمکې او پټي درلودل. شیرشاه ته چا ویلی وو چې شیخ عیسی شراب خوري. خود شیرشاه سړی چې ورغه په سراهی کې شیدې وي. د شیخ عیسی احوال د پټي خزاني مولف هم کټ مټ له مخزن افغاني څخه رانقل کړی دی او وایي چې دی لوی ولی وو او د خدای په توحید کې په پښتو، فارسی او هندي شعرونه ویل. د دې نور احوال موږ ته هم نه دی معلوم، خو چې شیرشاه سوری په 940 هجری کې د هند پر تخت کیناست نو موږ د شیخ عیسی د ژوندانه وخت تر 900 هجری وروسته ټاکلی شو. مخزن افغانی د شیخ عیسی پښتو، فارسی او هندی یو شعر را نقلوي، خو په خواشینۍ سره چې دغه اشعار کاتبانو مسخه کړی دي او په ښه ډول نه ویل کیږي. د پټي خزاني مولف هم له مخزنه د یو پښتو شعر داسې را نقل کړي چې وای په خپل کار کړي خپل انکار کړي، په خپل کار کړي خپل انکار کړي، کله باداری کله می خوار کړي، تو خو قادر یې په صفاتونو، تو خو قادر یې په صفاتونو، کله می نور کړي کله می نار کړي. عیسی حیران ده په دې شینو، عیسی حیران ده په دې شینو، کله می یار کړي کله اغیار کړي، کله باداری کله می خوار کړي، په خپل کار کړي خپل انکار کړي.
د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې منظومې په اووم سرود کې واوریدل چې کک د خپلې محبوبې باغ ته ځي او هلته د هغې له ډېر بد او توند برخورد سره مخ کیږي. د فارس شهزادګۍ کک ته د ساکانو سپکه کوي او د ته وایي چې ګڼ شهزادګان مې په تمه دي، ستا له امله زما پلار ساکان ووژه. شهزادګۍ د کک له مینې انکار کوي. دا چې د اووم سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي بیا هم څېړنوال عبدالغفور لیوال.
ریشمین خیال. زه او ته د خدای لپاره دا څه وای، ته زما د غلامۍ هم لا وړ نه یې، ته لا څوک یې چې زما د ژوند خاوند شي. تا پاچا خپل وحشي قوم قربان کړ، د جګړې میدان د پریښو د پتیخته، ته دې ورک شي قوم دې ورک وطن دې ورک شه. هغه ورځې مې چې تا سره یو ځای وي ما خوندونه اخیستل، ستا له وجوده مانا دا نه ده چې تا سره به پایم. شهزادګان د روم او مصر را پسې دي، ملکه به د بابل یا هندوستان شم. د ګلبوی په خبرو کک حیران شو، تر پښو لاندې ځمکه شوه روانه، هسک اسمان پر سر تاو شو او را تاو شو، په وجود کې د اور بټی شو بلا، را نږدې شو گل بویه ونیوله، زه په تا باندې مین یم ته زما یې، ستا له خولې نه دا خبرې د بل چا دي، یا خو بله یې زما گل بویه نه یې. گل بویه لملا خنجر غلی را ویوست، ځان خلاص کړ په ډیر زور د کک لمټو، یو ناڅاپه یې خنجر پر زړه ور خخ کړ، کک ټپی شو خو په زخم خبر نه و. توا جوړ د کک ټټرو له پولادو، د خنجر له ټپه راغلې نری وینې، خو کک پټ زړه کې زخمی و له جفانه، د گل بویې له خبرو زر خنجره د زلمی کک پر زړګي وڅرخېدلی. داسې زخم یې پټ روح کې و جوړ شوی چې خبر هیڅ د ټټر په زخم نه شو. د کک زړه داسې مات شوی نن ماښام و چې د ژوند پیټی پرې بار لکه ناکام و. کک کوهزاد لکه هسک غر را نړېدلی، په ګونډو و را پرېوتی په ژړا و، چې ناڅاپه شور ماشور شو د ساتونکو، د گل بویې د پلار څو سرتیری راغلل، وتې تورې یې له تیکو تاوولې، پر کک یو ناڅاپه راغلل گزارونه، خو غصې د کک وجود کړ لکه تیږه، یو ناڅاپه هسک را پاڅېد ولاړ شو، زرزې سترګې د وینو ډنډ کاسې شوې، خپل لوی ګرز یې په خپل موټی کې بیا ټینګ کړ، څو ګزاره یې د ګرز ورباندې وکړل، د ساتونکو مړی ټول سره انبار شول. زخمی کک لکه چالاکه شاهین والوت، پر دیوال له باغه واوښت او پناه شو. گل بویې لا بله چیغه کړې نه وه چې سمن باندې له سترګو الونیا شو. Thank you.